افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروس توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یوه تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پرېکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، د طالبانو د درې مهمو مشرانو په ګډون 50 وسلوال طالبان ووژل شول. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو یو پټنځای هم له منځه وړل شوی او دوه طالبان ژوندي نیول شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد او شینوار ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوه یې پاکستانیان دي نیولې دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دې کسانو پر یوې حکومتي ودانۍ د حملې پلان درلود.
د ملي امنیت منصوبینو جلال آباد ښار او شینوار ولسوالۍ مربوطاتو کې د دوه پاکستانیو په ګډون هغه درې ځانمرګي بریدګر نیولي چې غوښتل یې پر یوه حکومتي اداره ډله ییز برید وکړي.
ښاغلي خوګڼي ونویل چې دا کسان د کومې ډلې وو او پر کومې ادارې د حملې پلان یې درلود، خو هغه یادونه وکړه چې له دې کسانو څخه له چاودېدونکو موادو ډک دوه واسکټونه، د ماین کپسولونه، یو کمپیوټر او نور وسایل ترلاسه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20 زرو زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیره افغانان دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ټولو نږدې 22 زرو کډوالو څخه چې د روان جنوري میاشتې له لومړۍ نېټې څخه هیواد ته راستانه شوي، نږدې 21 زره له ایران او یوازې 950 کسان له پاکستان راغلي افغانان دي. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر د ایران په پرتله زیات و. پر ایران د لویدیز بندیزونه چې په نتیجه کې دا هیواد له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو یو مهم علت ګڼي. خبرونه لازده ردو آوری په ایران کې کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجې او وهلو ټکولو حال ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي و، د لا زیات شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي محمد اسماعیل بخشي او سپیده قولیان درې ورځې مخکې په اهواز ښار کې ظاهرا له دې کبله چې په 2013 میلادي کال کې د توقیف پر مهال د خپلې شکنجې او وهلو ټکولو کیسې کړې وې یو ځل بیا نیول شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو مسؤول فیلیپ روټر وایي دا دوه کسان د دې لپاره نیول شوي دي چې غږې غلی شي او له هغې ویرونکي چلند څخه چې په زندان کې ورسره شوی دی نورو ته څه ونه وایي. ښاغلی روټر د ایران له حکومته غوښتي دي چې ښاغلی بخشي او میرمن قلیان سمدستي خوشي کړي، د دوی د شکنجې ادعا په بې پرې ډول وڅېړي او مسؤولانې عدالت ته راکاږي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروس توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یوه تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. امریکا او ناتو وایي روسي د ام 2009 په نوم د دې نوي توغندې په جوړولو سره د آی این اف په نوم له هغه تړون څخه سرغړونه کړې چې د اټومي سرکو لرونکو منځني واټن ویشتونکو توغندیو پر جوړولو محدودیت لګوي. د روسیې دفاع وزارت وایي په هغه غونډه کې چې موسکو ته نږدې د دې توغندیو په اړه د توضیحاتو لپاره جوړه شوې وه، د امریکا او د ناتو د نورو مهمو غړو استازو ګډون نه و کړی. د ناتو یو جګپوړي مقام ویلیم البرګ د روسي چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وویل موسکو صادقانه عمل نه کوي. ښاغلی البرګ پر روسیې غږ وکړ چې دا نوي جوړ شوي توغندې له منځه یوسي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې د طلایي پاسپورټ په نوم د بلغاریا پر پلان انتقاد وکړ، د دې هیواد حکومت د یوه روسي میلیونر بلغاریایي طبیعت فسخ کړ. د بلغاریا د عدلي وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سرګي ادونیف بلغاریایي طبیعت په امریکا کې د درغلۍ په یوه قضیه کې د نوموړي د 40 کاله مخکې محکومیت له وجې سلب کړ. د بلغاریا حکومت ورلد مورځ اعلان وکړ چې شتمنو بهرنیانو ته په بلغاریا کې د پانګونو په بدل کې د دې هیواد طبیعت د پیرودلو پروګرام بندوي. بلغاریا له 2001 کال راهیسې د اروپایي ټولنې غړیتوب لري او هغه کسان چې بلغاریایي طبیعت ولري د دې ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي، خو دا هیواد په عین حال کې له ویزې په آزاد تړون شنګن کې د غړیتوب هڅه هم کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې دا وزین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په ویپنه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
At the same time, the commitment of the United States to stay and then support the national institutions until there is peace in the country.
په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوي، د ماشومانو لپاره د ګوزند ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی.
د افغانستان حکومت باید خپل د آینده نسل چې هغه تقریبا سبا به زموږ په ځایو ناستې حکومت به چلوي د هغو غم وخوري، هغه په یو سالم صحت لویان کړي او مایو به ځوانان جامع ته وړاندې نه کړي.
د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو پر راپورونه سربیره دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پرون په موسکو کې سره وکتل او په سوریه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو کې مو د ځورونې او شکنجې مسله څېړلې ده.
د افغانستان د اجراءاتو جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی
او د ژوند رنګونو کې پر مسافرۍ غږېدلی و.
مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده، خوب مې لیده چې خره باندې مکته کېښوده، ښه بلستنه مې پې واچوله، په خوا وطن کې موټر نه و، پښته ټکونه به په خلو تلو راتلو.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې اته بجه او نه دقیقې کېدونکې د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده او دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. عبدالله عبدالله له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان او نور هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوي په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا هم دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پرېږدي. فساد، ناامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې ښایي په افغانستان کې د دیره ځواکونو نیمایي وباسي. خو ښاغلي عبدالله چې له ولسمشر اشرف غني سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایي رئیس وویل دی لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماتانو او جنرالانو اورېدلي دا دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی. خو څرنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده، نو دا اعلان هم له پامه نه شو غورځولی. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه یې نه ده بدله شوې. اجرایه رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هومره زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو تکینی.
The problem is that Taliban have decided not to negotiate.
ستونزا دا ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، او دا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه که آمدن کل تنظیم های زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده او د دوشنبه پر ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لزګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط وو وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې، او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هم مهاله د جګړو د تورېدو مسله څېړو. جنګ او سوله څرنګه یو ځای مخته انتلالی شي؟ ازادي راډیو اوري. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال لپاره له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیره افغانان دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ایران نه په څه کم یوه میاشت کې نږدې 21,000 او له پاکستان هم 950 کسان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. خو له بل لوري له افغانستانه تر اوسه پورې بهرنیو هیوادونو ته له غیر قانوني لارو او له خطرناکو لارو د افغانانو د تلو بهیر لا نه دی پای ته رسېدلی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او په دې هیواد کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په غیر قانوني کډوالۍ اندېښنه څرګندوي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې روانه اونۍ سل کسان چې لا یې هویت نه دی معلوم د مدیترانې په اوبو کې غرق شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم هم وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غیر منظم کډوالۍ ختمېدو لپاره کار کوي تر څو کډوالۍ قانوني شي. یوسف خان زدرانی راپور اوروي.
په داس حال کې چې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو لخوا خپرې شوې شمېرې د تیرو کلونو په پرتله کمښت ښیي، خو له دې سره هم د کډوالو اړوندې ادارې په ساړه ژمي کې د کډوالو وضعیت او تګ راتګ اندېښمنې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم غیر قانوني کډوالۍ جدي ستونزې له ځانه سره لري.
در مرزها مردم هلاک میشن، یخ میزنن.
دوی غیر قانونی کډوالی ډیره زیات خطرناک ده. دوی په پولو کې وژل کیږي، د سړې هوا له کبله مري، د ځینو هیوادونو د پولیسو لخوا د وشتلو خطر وي، او په همدې ډول دوه ورځې وړاندې د مدیترانې بحیره کې سل کسان له منځه ولاړل. او زه هیله کوم چې هیوادوال به مو له دې لارې ډډه وکړي.
مهاجرت غیر قانونی انجام نه ده.
ښاغلی بلخي وایي دغو کډوالو هویت لا هم نه دی مشخص چې دوه ورځې وړاندې د مدیترانې په اوبو کې غرق شوي دي. له دې سره تازه په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوږنوونکي تصویرونه خپاره شوي چې د ځینو مړو کډوالو ډیر بد وضعیت ښکاره کوي. په دغه تصویرونو کې چې ښکاري یوه کورنۍ به وي، ښځې او ماشومان هم دي، او ویل کېږي د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې چې ډیرو افغانانو پرې خواخوږی ښودلی، دا نه ده مشخصه شوي چې دوی د کوم ځای دي او چرته امړ شوی دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د کډوالۍ نړیوال سازمان هم په دې اړه بې خبري کوي، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم غیر قانوني کډوالۍ له خطرونو ډکه بولي. وایي دوی له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې قانوني کډوالۍ ته زمینه برابرې کړي. د دغه سازمان د اماړي کوم رسیال محمد ادیس پردیس ازادي راډیو ته وویل
غیر قانوني لارو مهاجرت تبن چې ګڼ خطرات له ځان سره لري، نو مونږه له نورو دولتونو حکومتونو سره په ګډه په دې کار کوو ترڅو د مهاجرت له غیر قانوني لارو نه بلکې له قانوني لارو ورته زمینه برابره شي، ترڅو په دې برخه کې چې کوم احتمالي خطرات موجود دي د هغې کچه راکمه شي.
نه امنی، بېوزلي او ټولنیزې ستونزې د افغانانو د غیر قانوني کډوالۍ اصلي عوامل بلل کېږي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس تحقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به واښو.
یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ له افغانستانه به نیمای امریکایي سرتیري وباسي، د امریکا د ملي امنیت اداره شوک سوه. مقاله لیکي ټرمپ پوهیږي چې د افغانستان جګړه په نظامی توګه نسی ګټل کېدای، خو بیا هم دی پریکړه نسی کولای. د مقاله په وینا پوځي چارواکي پر ټرمپ فشار راوړي چې د دوی د قربانیانو په بدل کې باید یو څه لاسته راوړنوي، خو مقاله وایي ټرمپ په دې اندېښمن دی چې د ده د ولسمشري پر مهال د امریکایي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې د کابل حکومت ناکام نه سي، ځکه دی به مقصر وګڼل سي. خو مقاله لیکي چې د افغانستان جګړې ته دومره ډیر کلونه دوام ورکول یوه لویه تیروتنه ده. مقاله لیکي د افغانستان د جګړې یوازینی حل دا دی چې په کابل کې حکومت پیاوړی او پر خپلو پښو ولاړ وي. مقاله لیکي که څه هم افغانستان یو بېوزل هیواد دی، جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره عادي افغانان او امریکایان دواړه لیواله دي. مقاله اشاره کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ګڼو هیوادونو سره لیدنې کتنې کړي چې هغوی له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مقاله همداراز لیکي هغوی چې په 2014 کال کې د امریکایي سرتیرو تر وتل کېدو وروسته یې د بحران وړاندوینه کوله ناسم ثابت شول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روان کال پر مهال د دوهم امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. مقاله لیکي چې د سې شنبې په ورځ یو امریکایي نظامي د جګړې پر مهال وژل سو، او دا دوهم امریکایي نظامي دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې وژل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. مقاله زیاتوي دا څرګنده نه ده دغه امریکایي نظامي په کوم ځای کې وژل سوی دی. تر دې مخکې یو بل امریکایي نظامي کامیرون میډوک د تیرې پنجشنبې په ورځ په جرمني کې مړ سو. دی د افغانستان په بادغیس ولایت کې د جون میاشتې په 14 نیټه ټپي سوی و. نیویورک ټایمز لیکلی په داسې حال کې چې د دوشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د استخباراتو پر یوه مرکز په حمله کې ګڼ شمیر افغانان وژل سول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبرې جریان لري. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي نظامیان ځای پر ځای دي. تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د دغه هیواد پوځ ته امر وکړ چې په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه د 2,000 امریکایي سرتیرو وتلو ته پلان پیل کړي، خو دا پلان تر اوسه د امریکا د حکومت لخوا په رسمي توګه نه دی تایید سوی. دا اقدام تر اوسه نه دی سوی او پوځي چارواکو تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي نظامیان پاتې کیږي. مقاله اشاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 امریکایي سرتیر وژل شول چې دا شمیر په 2018 کال کې 11 تنه وو.
په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي، د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه چې واکسین د کور په کور نه کېږي نه ده هواره شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، د افغانستان د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې له 5 میلیونو زیات د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډېره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. پولیو هم یوه ناعلاج ناروغي ده. د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې هم دغه کمپاین په پام کې نیول شوی دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیو پر ضد مبارزې پر لارو چارو یو مفصل راپور لري.
په هلمند کې د پولیو پیښو په داسې حال کې په زیاتېدلو دي چې د نږدې لسو میاشتو راهیسې د پولیو یا ګوزان په ضد واکسین د طالبانو په سیمو کې د دوی سره پر دې اختلاف چې کور په کور دې نه کېږي نه تطبیقېږي. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دوی مجبور سوي دي چې د طالبانو دا خبره چې واکسین د جماعت په جماعت وسي ومني، او دا ځل نسبت نورو دورو ته چې نږدې 30 سلنه ماشومان پاتېدل ډېر کوچنیانو ته واکسین ورسوي. د هلمند د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم وایي اوس نو د خلکو مسؤلیت دی چې خپل ماشومان جماعتونو ته ورولي او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
دوه بخشه لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل یې د افغانستان د خلکو. ډېره برخه یې د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم خوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خور وسي، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستي حکومت بسلی د غم خوري هغه په یو سالم سات لویان کی او مایو ځوانان جامع ته وړاندې نه کی. دوی باید خپل کشنان اته چې زور رسېدای په پیسو واکسینواله، او دا کار د دې وظیفه ده. دا دوی باید کړی وای کوي هم ترې واده، خو مشکلات هم شته. د دې ترڅنګ د مالی سپورت د واکسین د برابرولو او د دې مسولیت جهانی دی. نړیوال صحي سازمان او یونیسف ادارې په زیات کې د بیل ګیټ په فند باندې، د ګاوی په فند باندې، د عامې روغتیا د وزارت سره په همغږي ټول لوجستیکي چارې د هغه دخوا تمویلیږي، تنظیمیږي، سپلای کیږي، چې هیڅ نو مشکل په هغه شانو کې کمښت د سپلای او د لوجستیکي مسایلو دخوا نه دی راغلی. ټول شان آماده دي. مونږ ته ډېر مسولیت اوس موږ د ولس دی، موږ د خلکو دی، موږ د دولت دی، موږ د دولت مخالفین دی.
حازم وویل سره له دې چې د وسلوالو په سیمو کې ټول هغه اصول او قوانین مراتوي چې دوی یې شدي، خو بیا هم نه پوهېږي چې د پولیو د تطبیق اصلي ستراتیژي چې کور په کور د ولې طالبان نه مني. د پولیو واکسین پر رضاکارانه ډول ویشل کېږي او هر څوک صلاحیت لري چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي یا نه. خو که د پولیو واکسین جبري سي ګټه کولی شي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي اکثره خلک هغه شیانو ته چې په زور بغار نه نږدې. ښاغلی ځواکمن د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د ابدي پالنې نه وژغوري او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
هر کار چې جبري سي خلک بیا بل فکر کوي، او زه فکر نه کوم چې خلک په جبري کار باندې نظام چې څومره کار پر رضاکارانه او په خوشحالي هغومره کار پرمختګ کوي. زه وایم کم واکسینونه یا امپولونه چې د دې ځای ځي هغه هلته نه تطبیقېږي، خرڅېږي. هر څوک غواړي چې خپل اولاد واکسین کړي، هر څوک غواړي چې اولاد یې صحتمند وي، مګر چې عملاً عملي سي او بې کفایت نه وي.
په هلمند کې د پولیو په ضد هلې ځلې په داسې حال کې ډېرې سستې پر مخ روانې دي. یا خلک خپل ماشومانو ته د هغه پر ورکړه ټینګار نه کوي چې په دې ولایت کې 4 پیښې ثبت شوي دي چې 3 په نوزاد او 1 په نادلي ولسوالۍ کې ده.
دغه راز د هلمند په څنګ لوري د اروزګان په ولایت کې هم دغه واکسین په پام کې نیول شوی دی. خو په اورزګان کې هم د پولیو د واکسین په وړاندې خندونه دي. اورزګان اوسیدونکو پر طالبانو غږ کوي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. په اورزګان کې تیر 2013 میلادي کال د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیا او ترکیه ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په موسکو کې سره وکتل او په سویه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو سربیره د سوریې پر کړکېچ هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د او اردوغان د ترکیې په ادلب ښار کې د ثبات د ټینګولو پر لارو چارو او پلانونو بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دې مخکې ویلي وو په دې سیمه کې چې مسکو او انقره د کړکېچ د کمولو د خاصو زونونو پر رامنځته کولو موافقه کړې وه. وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او دا سیمه اوس تقریبا ټوله د النصره افراطي ډلې په ولکه کې ده. پوتین په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ترکیې او روسیې دفاع وزیرانو په خاص ډول د هغو خاصو اقداماتو په اړه لا لمخ کې خبرې کړي چې دواړه هیوادونه به په ادلب ښار کې کوي او زیاته یې کړه چې دا اقدامات به اوس عملي کیږي، خو هغه د دې اقداماتو جزئیات روښانه نه کړل. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د امریکا پوځي حضور غیر قانوني وباله. غواړم دا خبره در یاده کړم چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور غیر قانوني دی. د امریکایي ځواکونو لپاره په سوریه کې د حضور هیڅ راز نړیوال حقوقي جواز نشته. نه د سوریه مشروع حکومت بلنه ورکړې او نه یې پریکړه د امنیت شورا کړې ده. ښاغلی پوتین همداراز وویل د منلې ده چې د سوریې پر کړکېچ د بحث لپاره د روسیې، ترکیې او ایران په ګډون یوه سرمشریزه راوبولي، خو د دې غونډې نیټه یې ونه ښوده. ولسمشر اردوغان د ترکیې، روسیې او ایران په ګډون د سوریې د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. زمونږ یووالی د سیمې د هڅو مهمه برخه ده. درې اړخیزې سرمشریزې چې موږ د استانې له پروسې سره پیل کړې او په سوچي، انقره او تهران کې دوام وکړ د ټولې نړۍ په ګټه وې. زه باور یم چې نننۍ غونډه به د دې پروسې له دوام سره ډېره مرسته وکړي. ولسمشر پوتین هغه ستونزې هم یادې کړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو د هڅو پر وړاندې پرتې دي. پوتین شکایت وکړ چې فرانسې، برتانیا او جرمني په 13 دسمبر میاشت کې د دې کمیټې د جوړولو لپاره د ده طرحه رد کړه. ستاسو له پیغامونو.
ہلو، السلام علیکم. میں عصمت اللہ فریدی دا دی کابل والا دی سربی اوسیدن کا اشرف علی احمد بانے گا کم پاکستان سفارتی غرط رشپت روان دی 3000-15000 روپے اخسل کی گی ہاتھ تھا دور بےزتی روانی دی دیر سخت بےزتی بہرحال زوروا کی گی رات 15000 روپے اخلی اور کشیلا کی گی کردی دی سفارت بل جیتے انتقال کی لا بڑی رکھا خبر ہی. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت د ناوید ولسوالۍ څخه خپل پیغام لوړ مقاماتو ته بیانوم. زه د روشن د پایې د 4 ګار نیکي کاسم را تابلا نومیږم. دا 18 میاشتې کېږي چې موږ ته د روشن له خوا څخه موږ تنخواه نه ده راکول شوې. نور لوړ مقامات که د عالي روشن والاو څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ پیغام واوري او کنه یې رئیس جمهور دې پر دې باندې خپل غور وکړي. والسلام عطا اولاد هلمند ولایت.
السلام علیکم. د بکان ولایت د غزا عبد الحمدی صاحب لم الله خبر کوم چې د ادمن مکتب ډیر خرزار دی. د مدر په ملمان کې نه ملمان خپل په سبق وویل نه د خپل نشیف نه د ازي ورته وای نه لسی ورته وای و د خپل زکی نه خپل بسنګ د سیمه کو د ازادي را د څخه د غشتن ده. دا خبر محترمین او بچات ورته د مل غمو خور یا صرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معالب ته صاحب ورته وی چا و بوله چې رئیس ورته د مل مدیر شایسته مدیر ورته چې ملمان خپل کارو په ستو ونه ګوره د خلکو بلکان و زحمت و بودی شیو رو دکیم و دقم خبر رو دادیر رو فدیر منان کو تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغان بسمت سواتلس شمیر لاري مهم ډیر پیغامونه را استولی دی. عبدالحلیم لمیوند لیکي موږ هله منو چې دا وار د قطر خبري نتیجه ورکړي. ګل احمد لکندهار څخه بیا لیکلي دی چې ټول افغانان سوله غواړي باید اول اوربند وشي بیا سوله. له طالبانو نه مهم هیله ده چې سوله وکړي. کورمو ودان پیغامونه را استوي موږ هم هرومرو لولو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې د خبرونو لنډیز. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد ښار او شینوار ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوه یې پاکستانیان دي نیولي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیر افغانان دي. په ایران کې د کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجې او وهلو ټکولو حال یې ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي وو د لا زیاتې شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل کړې ده. روسي چارواکو د خپلې هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروز توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یو تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. نور راپورونه نه لرو خو د ازادي رډو دوه نیز خبرونه خبرې دوته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و باورې چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای. او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووت او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی. او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت دی پا دی رابطه که کولا و چوک دی جنگ پا دگر که چوک ونیسی او یا دی مزنونیت پا حالت که ونیسی پا کم حالت که چه یو مزنون توران کس نیول کی دیغه آزار، ازیاد، عذابور کول، دردور کول، جسمی، روحی پا هیچ حالت که هیچ نوا توجه نلری هیچ چوک نیسی کولای چه خپلا او یا دی ده